اوریدونکو د مازیګر څلور بجې سوې د ازادي راډیو د ازادي راډیو د دې سات خبرونه خبری خبرونه د خبرونو رپورټونه لرو د خبرونو متر 15 بجو ده. تاسو زموږ ژغ راډیو او زموږ د انټرنیټ په پاڼه باندې اوریدلای سي. ازادي راډیو پر انټرنیټ اوریدل غواړي زموږ په پاڼه ته ورسي ازادي راډیو ټکی کام. نن د پنځم به ورځ ده د اسد یا د زمری د میاشتې 15مه نیټه ده چې د 2013 میلادي کال د اگست له 14 سره برابر ده. په کابل کې پرنننی حمله باندې رپورټ درته لرو او د پرنننی حمله په ارتباط هم نوې جزئیات را سره رسوي چې هغه به هم در سره شریک کړو. خو اول به ورسو عصمت سروان د دې ساعت د ازادي راډیو مهم خبرونه وړاندې کوي.
د کورنۍ چارو وزارت وایي د ملي امنیت پر روزنیز مرکز د حملې دوه عاملان وشل شوي دي. د پولي چرخي د بندیانو اعتصاب پای ته رسیدلی دی. څه باندې 320 امریکایي ورځپاڼو نن د مطبوعاتو د ازادۍ په دفاع کې سرمقالې لیکلي دي. د خبرونو تفصیل. د کورنۍ چارو وزارت وایي د ملي امنیت ریاست پر روزنیز مرکز د حمله دوه عاملان وشل شوي دي. د کورنۍ چارو وزارت مرستیال ویندوی نصرت رحیمی ازادي راډیو ته وویل چې د امنیتي ځواکونو په ډزو دوه حمله کوونکي وشل شوي، خو د یو یا دوو نورو د لمنځه وړلو لپاره هڅې روانې دي.
تعداد مهاجمین گمان میره که از 3 تا 4 نفر باشه.
گمان کیږي چې د حمله کوونکو شمیر 3 یا 4 تنه وي. د هغو 2 تنه زموږ د ځانګړو ځواکونو له لوري وشل شوي. یو یا 2 تنه د یوې نیمکاره ودانۍ په څلورم منزل کې لا هم مقاومت کوي. تر اوسه پورې د دې حملې په نتیجه کې ملکیانو یا امنیتي ځواکونو ته د مرجوبلې په اړه څه نه دي ویل شوي. د کابل د دشت برچی د پرونی حمله د تلفات و شمیر 500 تنو ته ورسید. د کورنۍ چارو وزارت ویندوی نصرت رحیمی ازادي رادیو ته ویل چې په دې برید کې اویا تنه نور ژوبل شوي دي. داعش د دې برید مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. د ملګرو ملتو امنیت شورا د حمله وغندله او هغه یو بېرحمه او کرغېړنه تروریستي حمله وبلله. امنیت شورا وویل دغه حمله د دې اړتیا په ډاګه کوي چې د تروریزم له عاملانو، تنظیمونکو او مالی تمویلونکو سره باید حساب وشي او عدالت ته راکاژل شي. یونیسف یا د ملګرو ملتو د ماشومانو د ملاتړ د ادارې مشر هم دا برید وغنده او پر دې خواشینی څرګنده کړه چې په افغانستان کې زیاتېدونکي تاوتریخوالي ستره قرباني ماشومان ورکوي. د یونیسف اجرایي رئیس هنری تافور وویل ماشومان باید هیڅکله هم د تاوتریخوالي هدف ونه ګرځي. د کابل په دشتي برچي کې د دغه روزنیز مرکز د انتحاري حملې مسؤلیت داعش په غاړه اخیستی دی او په اعماق ویبپاڼه کې دا اعلان کړی دی. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د دې حملې د غندنې تر څنګ د هغې د څرنګوالي په اړه د پلټنې امر کړی دی. د راپورونو له مخې د بغلان په دوشي ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ جګړه روانه ده. په سیمه کې د ازادي راډیو د خبریال د راپور له مخې دا جګړه د کیلګي په سیمه کې له تیرې نیمې شپې راهیسې روانه ده او تر اوسه د تلفاتو په اړه چارواکو جزئیات نه دي خبره کړې. د افغانستان د محبسونو او توقیف ځایونو عمومي رئیس وایي چې په پلوچرخي محبس کې د بندیانو اعتصاب پای ته رسیدلی دی. په پلوچرخي محبس کې له څه باندې یوې اونۍ راهیسې یو شمېر بندیانو د محبس پر شرایطو د اعتراض لپاره د نه خوړلو اعتصاب کړی و، خو د کورنۍ چارو وزارت د محبسونو او توقیف ځایونو عمومي رئیس ډګر جنرال حلیم کوهستاني نن پنجشنبه ازادي راډیو ته وویل چې اعتصاب پای ته رسیدلی دی. د یوې پرون ماښام 6 بجې د دوی اعتصاب ختم شو. اوس کومه ستونزه نشته. څو تنو بندیانو د تلیفون له لارې ادا کړی و چې د اعتصاب له کبله څو تنه بندیان مړه شوي او د نورو روغتیایي حالت نازک دی. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. څه باندې 320 امریکایي ورځپاڼو نن د مطبوعاتو د ازادۍ په دفاع کې سرمقالې لیکلي دي. دوی دا کار پر امریکایي رسنیو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د توندو څرګندونو په ځواب کې کړی دی. ښاغلی ټرمپ رسنۍ د جعلي خبرونو په خپرولو تورنی کړي او ویلي دي چې خبریالان د امریکا د خلکو دښمنان دي. په دې موضوع د سرمقالو د لیکلو غوښتنه باسټن ګلوب ورځپاڼې کړې وه. نیویارک ټایمز او نورو ورځپاڼو یې ملاتړ وکړ. د باسټن ګلوب ورځپاڼې کتونکي پلاوي د چهارشنبې په ورځ په یوه لیکنه کې ډونالډ ټرمپ تورن کړ چې پر رسنیو پرله پسې ورغورځي. د امریکا متحده ایالاتونو د بوسنیا هرزګوینا د هغې سیمې د پارلمان چې سربان پکې برلاسي دي پر هغه اقدام انتقاد وکاوه چې د بوسنیا د سرب ځواکونو لخوا د زرګونو مسلمانانو د وژلو په اړه یو مخکینی راپور رد کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د چهارشنبې په ورځ په یوه خپاره کړي بیان کې د وکیلانو دغه هڅه له تاریخه انکار وبل او ویویل دوی د ریپبلیکا سربسکا پخوانی حکومت د پخوانی حکومت هغه راپور باطل کړی چې دا یې منلی وه چې د بوسنیا سرب ځواکونو د 1920 او 1950 کلونو ترمنځ په جګړه کې شاوخوا 8000 مسلمانان په سربرینیتسا کې وژلي وو. کرملین تایید کړی چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین به د اتریش د بهرنیو چارو وزیر په واده کې ګډون وکړي. د کرملین ویندوی دیمیتری پیسکوف وویل پوتین به د شنبې په ورځ د جرمني له صدر اعظم انګیلا مرکل سره تر خبرو وړاندې په اتریش کې تم شي او د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر کارین کنایسل په واده کې برخه واخلي.
دا ازادي رادیو د مازیګر څلور بجې او شپږ دقیقې دي. اوریدونکو په دې خبرونه کې به د کابل د نننۍ حمله په اړه معلومات ترلاسه کړئ او همداراز ورځو غزنی ته او هلته به د جګړې د وحشت په اړه د خلکو خبرې واورئ.
موږ مارکیټ ټول وسو څلور پنځه منزله مارکیټ وو څلور پنځه ګودامونه هر سړی درلود یا یو دکان درلود.
په دې خبرونه کې به د کابل او په شاوخوا ولایتونو کې د امنیتي وضعیت په اړه د یو څارونکو سره خبرې وکړو.
دا جنگ ګټونکی نه لري، دا جنگ که تاسو وایئ چې حکومت به ډیر قوي شي او طالبان
به ډیر. په دې خبرونه کې به واوري چې د سره صلیب نړیوال سازمان وایي له وسلوالو طالبانو سره خبرې کوي او غواړي چې د خپلو مامورینو لپاره امنیتي تضمین ترلاسه کړي. په خبرونه کې دوه اونیز پروګرامونه لرو چې یو یې د ملګرو ملتونو د کوچنیانو سره د ملګرو ملتونو د مرستې له سازمان یونیسف سره د ازادي راډیو ګډ پروګرام دی او بل هم کور کلی. نو که د دې پروګرامونو علاقه مندان یاست تر اخره راسره اوسئ. اوریدونکو تاسو نن په خبرونه کې واردل چې د کابل په قلای وزیر سیمه کې د ملي امنیت ریاست پر تعلیمي مرکز باندې حمله سوي. دوه حمله کوونکي د امنیتي چارواکو په وینا وژل سوي دي، خو داسې ګڼل کیږي چې یو یا دوه کسان لا هم ژوند دي او په هغه ودانۍ کې چې دوی ورننوتي دي پټ یو لاغه ځای مقاومت کوي. د ازادي راډیو خبريال سیمه تللی او موږ هڅه کوو چې د سره په تماس کې سوز موږ خبريال په قلعه وزیر سیمه کې وو ترڅو دا وضعیت له نږدې وڅاري. خو فکر کوم چې مشکلات لرو وروسته به په دې اړه تاسو ته معلومات درکړو. خو وربسو سملاسي خپل همکار رحمت افغان ته. رحمت افغان په کابل کې په دشتي برچي کې په پرونی حمله باندې رپورټ لري.
د کابل امنیت قومندانۍ وایي چې دښمن جنگی تکتیکونه بدل کړي او هڅه کوي چې په خلکو کې د ویری او کرکې خپرولو په هدف په خوونیزو مرکزونو، جماعتونو او تکیخانو حمله وکړي. د امنیت قومندانۍ ویان حشمت الله ستانګزي د پنځمې پورز ازادي راډیو ته وویل چې دا ډول حمله د مخنیوي لپاره ځانګړي او تازه پلانونه چمتو شوی او د عملی کېدو لپاره کار روان دی. نو موري وویل چې د تیرې ورځې د پیښې په اړه جدي پلټنه پیل شوې دي.
تروس پوری دا چلنې نه دی بس پړې شوی نور کشفی او شخباتی بلشنه په دی اړه چلنې کوي. خو هغه څه چې په ورایره د افغانستان د سولې او ثبات دښمنانو تل هڅه کړې ده چې علمی، دینی او اوسی مرکزونه په نښه کړی او د خلکو په منځ کې ستونزې را پیدا کړي. دا مهمه نه ده چې کومه ډلې خو په ټولو کې برید روسي برید او پاره زموږ جدي چرنه روانې دي ترڅو پرې دغه چرنه بشپړ شي. نو زیات بل رسنې سره شریک
تیر مازیګر شاوخوا څلور نیمه بجې یو انتحاري حمله کوونکی د کابل د اتلسمې امنیتي حفظي اړوند د دشت برچی په سیمه کې د موعود خوونیز مرکز کې په خپل ځان پورې تړلې چاودیدونکو توکي وچول چې د امنیتي چارواکو په وینا و درش کسان پکې وژل سول او څلوېخ نور ټپیان سول. که څه هم تر دې دمه کومې ډلې د دغې حملې مسؤلیت په ځان نه دی منلی او طالبانو هم پکې خپل لاس لرل رد کړي، خو تر دې مخکې ډېر ځله داش ډلې د کابل ښار د اهل تشیع جماعتونه او د غونډو مرکزونه په نښه کړي دي. دغه پیښه په ملي او نړیواله کچه غندل سوې ده. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په کابل کې پرونی ځانوژونکې حمله غندلې او دا یوه بېرحمه او کرکړنه تروریستي حمله بللې ده. امنیت شورا ویلي د داشان حملو له عاملینو، تنظیمونکو او مالي تمویلونکو سره باید حساب وسي او عدالت را کاګل سي. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د ساتنې ادارې یونیسف مشر هم دغه حمله غندلې او په دې اړه خواشینی څرګنده کړې چې په افغانستان کې د مخ په زیاتېدونکي تاوتریخوالي ستر قربانیان ماشومان دي. دا په داسې حال کې ده چې شاوخوا دوه اونۍ وړاندې د پکتیا ولایت په مرکز ګردیز ښار کې د اهل تشیع په یو جماعت کې په دوو انتحاري حملو کې لسګونه کسانو ته مرګ ژوبل واوښته. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت کمیسیون له حکومته غواړي چې د داشان پیښو د مخنیوي لپاره استخباراتي هڅې زیاتې کړي. د دغه کمیسیون غړي صالح محمد صالح په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
ولې دولت په دې ونو توانید چې دغه پیښو مخه ونیسي؟ اخرن دغه ته یو څه پولیس یا امنیتي یا کشفي ارګانونه په دغه مراکز او چاره تعلیمي مراکز دي یو ځواک درسونه وي. ولې متاسفانه دولت په خپلو داخلي مشکلاتو کې غرق دی او
د کابل امنیه قمندانۍ وایي چې له دې وړاندې دې ته ورته یو شمېر انتحاري حملې شنډې کړې او کم حمله کوونکي توانېدلي چې هدف ته ځان ورسوي.
د ازادي راډیو اوریدونکو تاسې د رحمت افغان رپورټ واورئ چې په کابل کې د پرونی حملې په اړه جوړ کړی و. په د داعش ډلې د اماق په نوم پر ویبپاڼه باندې چې دغه ډلې ته منصوبه بلل کېږي ویلي دي چې پرونی حمله په دشتې برچې کې دوی کړې ده. اوس ورځو د خپل بل همکار ته ابراهیم صافی په قلای وزیر کې د نننۍ حملې د څارنې لپاره سیمې ته تللی دی. ابراهیم ستړی مسې او که اوریدونکو ته لنډ معلومات ورکړي د حمله ادامه لري او په شاوخوا سیمه کې وضعیت څنګه دی؟
سلامونه جلالزی سپ تاسو د ازادي راډیو درنوویدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، لا هم په سیمه کې د ډزو غږونه اورېدل کېږي. د یو شمېر امنیتي سرچینو په خبره ویل کېږي چې یو حمله کوونکی لا هم ژوندی پاتې او د همدغه نیمه جوړې شوې ودانۍ په آخري پوړ کې دی او له هغه ځای په افغان امنیتي ځواکونو باندې ډزې کوي. اوس سیمه کې لا هم امنیتي ځواکونه خبریالانو ته اجازه نه ورکوي. سیمه کلابنده او دوی وایي چې په کم وخت کې به دغه بریدګر له منځه یوسي. دا هغه وروستي جزئیاتو ساده جزئیات ان شاء الله په راتلونکي خبرونه کې له اوریدونکو سره شریک
وو. ډیره زیاته مننه اوریدونکو. زموږ همکار ابراهیم صافی وو له کومې منطقې چې نن هلته حمله سوې ده په کابل کې. د غذایي رپورټ وړاندې کوو. تاسو کولای سئ چې زموږ پر ویب پاڼه باندې په دې ارتباط نور کوم معلومات چې رارسېدل ترلاسه کړئ. اوس به ورسو غزنی ته. زموږ همکار حبیب رحمان تحسیر په غزنی کې بازار ته وتلی دی او د غزنی په بازار کې د نن ورځې د وضعیت په اړه یو رپورټ را استولای دی. حبیب رحمان تاثیر په خپل رپورټ کې وایي چې په غزنی کې ډیر زیات مارکیټونه سوځیدلی دي او خلکو ته ډیر مالی تاوان رسیدلی دی.
زه دا وخت غزنی ښار په بازار سیمه کې ولاړ یم. ډیری خلک په مارکیټونو کې له سوځیدلو دوکانونو څخه د سوځیدلو توکیو پاتې شونې راباسي، خو د ځینو مارکیټونو او د مارکیټونو له تایخانو څخه لا هم نری نری لوګي خیژي. د ډیری مارکیټونو دوکانونو تورې او همجنې خولې نیولې دي، خو ځینې دوکانداران بیا د خپلو دوکانونو له ماتو او رچیرې چې شیشو څخه وارخطا نظر د باندې راګوري. په دغه سوځیدلو دوکانونو کې ډیری د اخترېزو توکو لکه درختونو، ګوټونو، خولیو، ښځینه ګنډلو کالو، د ماشومانو ګارمنټس، بنګړو او داسې نور دي. خو د دې تر څنګ د نورو اړتیایي شیانو دوکانونه هم پکې شامل دي. که په اومه ورځ هم د ښار ډیری خلک د دغه دوکانونو نندارې ته راځي او لاس تر ډډې ورته ولاړ وي، خو متاثره سوي خلک یوازې فریاد کوي یا وایي نور یې هیڅ وس نه رسیږي. دغه خلک په ډک ستوري او سترو سترګو ازادي راډیو ته د زړه خواله کوي، له دولت څخه غوښتنه کوي چې له دې سره د سویو زیانونو په بدل کې مرستې وکړي.
سلام علیکم. اول د جمهور ته سلامونه وایم. موږ مارکیټ ټول وسط څلور پنځه منزله مارکیټ وو، څلور پنځه ګودامونه هر سړی درلود، یو یو دکان درلود. اوس یو روپۍ هم نه لري، که څه قرضې تللې دي، کتابچې تللې دي، هغه هم ټولې ختمې شوې. موږ له رئیس جمهور نه غواړو چې موږ سره کومک وکړي.
دا خلک ټول در بدر سور مالونه یې وسور واره سو کورو کې زخمیان سته، باید کومک سره وکړو.
د حکومت نه زه دا غوښتنه کوم چې د خدای په لحاظ باندې د موږ سره مکمل کومک وکړه. موږ ته خپل شاعر
دولت د موږ په منځ کښې باید اوس دلته داسې همکاري کړي، موږ سره کومک کړي. سرمایه هم ولاړ، زندګي هم ولاړ، دوکان هم اور اخیستی، پرته د دوکانداري نه موږ نور هېڅ شی نه لرو.
ما پخپله پنځه دېرش لکه څلوېښت لکه روپۍ برسېره چت وسوځله او کته پاته ده. د حکومت چې موږ دا غوښتنه ده چې د دوه خلکو سره یو همکاري وکړه، یو دغه وکړه، ټول ولا در به دره سو.
موږ مالونه مالونه ټول وسو، نو څه شی پاته نه دي. نو دولت چې موږ دا خواهش کوو موږ سره کومک وکړي.
هر سړی ته سر پورته قرضداره ده، خواهش له غټو خلکو چکولو، امیرانو چکولو، قمندانانو چکولو، والیانو چکولو، چې زموږ د اخباره په هر توګه باندې په هر رقم باندې موږ سره یو مشکت وکړي.
اتې مجبوره یو چې کلاره نه ورکه ده، که د مسیران د کابل والا مسیران د رئیسانو باندې غږ وکړو، موږ سره یو همکاري وکړي.
اوس باید موږ د ټولو مشرانو لخوالی ونیسه، تر اشرف غني سه تر خودمنیدغه ټول کوم خواهش غواړو چې موږ همکاري وکړي.
دا د غزنی ښار د هغه خلکو فریادونه دي چې د تېرې پنجشنبې او جمعې په منځنۍ شپه وسلوالو طالبانو په غزنی ښار له څلورو لورو څخه بریدونه وکړل، چې جګړه ښار ته ننوته او په ترڅ کې په ښار کې د ولسي خلکو تر لسو پورې مارکیټونه، سلګونه دوکانونه، په سوونو ریړیو او په سلګونو د لیلامي غرفو د سختې جګړې له امله اور واخیست.
تاسی زموږ د همکار حبیب رحمان تاثیر رپورټ اورید له غزنی. تاسی د غزنی د ښار د یو شمېر دوکاندارانو خبرې واورېدې چې وایي ډېر زیات مالي تاوان ورته رسېدلی دی. زموږ همکار وایي چې د غزنی ښار د بازادۍ مارکیټ سوځېدلی دی. د ازادي راډیو پر ویبپاڼه باندې دغه ویډیویي رپورټ هم تاسو کتلی سئ. د ازادي راډیو ته ورسئ. زموږ همکار ابراهیم صافی پرون غزنی ته تللی و، په غزنی کې و، او هلته یې یوه ویډیویي رپورټ یې جوړ کړی د غزنی ښار په وضعیت باندې، دا چې خلک څه وایي. نو تاسو زموږ ویبپاڼې ته ورسئ، ازادي راډیو ټکی کام، تاسو به هلته دا ویډیوي رپورټ هم وګورئ. زما بل همکار اکرام الله اکرام په افغانستان کې د وروستیو حملو او چاودنو ته په کتنه د امنیتي چارو له یوه کتونکي محمد اګل مجاهد سره مرکه کړې ده، او له ښاغلي مجاهده یې په پیل کې پوښتنه کړې ده چې د دې مخنیوی بالاخره څنګه وسي.
بدون شکه د افغانستان ولس ته کله صلح ته را نږدې کېږي او د صلح خبرې روانېږي، کوم وخت چې طالبانو مشران دید وادی د امریکایانو سره کوي او بالاخره ازبکستان ته ځي، د ازبکستان د خارجه وزیر سره ملاقاتونه کوي، دا پیښې را نږدې کېږي چې خلک سره یو موټی سي او بالاخره افغانستان کې صلح او ثبات راسي. متاسفانه د افغانستان دښمنان او هغه استخباراتي کړۍ چې په منطقه او فرا منطقه او په غټو قدرتو کې په دې کې شامل دي، هغوی په یو نحو نه په یو نحو افغانستان کې جنګ ته لمن وهي، بالاخره دا جنګ تازه ساتي، څو افغانان تباه سي. تاسو به لیدلي په دا درې هفتو کې په افغانستان کې تقریبا مجموعي تر درې زره زیات انسانان دلته د بینه تللي دي، څه د طالب د خوا ده او څه د حکومت د خوا، څه ملکي خلک دي. دا درې واړه طرفه ټول افغانان دي. دا جنگ اصلا د افغانانو نه دی، دا جنگ په افغانانو تپل سوی دی او د افغانانو نه قرباني اخلي. د ما هیله د افغانستان د ولس نه دا چې دې جنگ ته باید نه وایي، کنه دا جنگ دوی تباه کوي. او علتونه همدغه علت دی چې کوم کسان شاید په دننه حکومت کې داسې کړی وي، د طالبانو په مشرانو کې داسې کړی وي او په منطقه او د استخباراتي کړی وي چې دا د افغانستان د جنگ نه نفوري، د افغانستان د معدنو د قاچاق نه نفوري، د افغانستان د مخدره توکو د قاچاق نه نفوري، نو دا جنگ ته لمن وایي.
مجاهد صاحب، اصلي د زوف نقطه ساس په نظر باندې کوم یو ده؟ اصلا زمونږ امنیتي ځواکونه کمزوري دي یا وسلوال مخالفین د تیر په پرتله باندې پیاوړي شوي دي چې دغه سر په سر حملې صورت نیسي؟ اصلا ستاسې په فکر، ستاسې په نظر باندې چې د ضعف نقطه، د کمزوري نقطه اصلا په کوم ځای کې ده؟
بدون شک هم په افغانستان په امنیتی ځواکونه کې ضعف سته، په اشتباهات سته، هم په طالبانو کې باز اشتباهات سته، او د جنگ تازه ساتلو لپاره هم د حکومتي کشفي او استخباراتي نهادو کې ضعف سته، اتزې مخنیوي نسی کولای. اما زه فکر نه کوم چې دا ډېری خطرناک باز خطرناک حمله چې په ملکی کسان ډېر تلف کیږي دا په دې کې طالبانو لاس دي. په دې کې نورې تروریستي ډلې په افغانستان کې فعالیت کوي تقریبا تر شلو زیاتې چې د بین المللي حمایت ځان سره لري او هغو ته افغانان ارزش نه لري. اما جنگ د حل لاره نه ده. دا جنگ چې طالبان هم کوي طالبان هم دا جنگ ګټه نه کوي. تاسو ولیدئ د غزنی جنگ طالب ته څه ګټه وکړه؟ غزنی په اور کې وسوځېد، $50 میلیون نه زیات عام وګړو ته زیان ورسېد، مړي په سرکو کې سپي وخواړه. څه د طالب وو، څه د دولتي خلکو، څه د ملکي ښار ور واخیستې، بیرته طالب په شال اړې.
مجاهد صاحب، اوس نو ستاسو په نظر باندې دی څه کول پکار دی حکومت ته، امنیتی ارګانونو ته، چې د دغه ډول مسلسلو حملو مخنیوي الکتر لګو شو د خلکو ژوند خوندي شي؟
زبداسي وایم چې په مجموع کې نه حکومت دی توان لري او نه طالب لري او نه امریکایان. دا جنگ ګټونکي نه لري. دا جنگ کته سو وایي چې حکومت به ډیر قوي شي او طالبان به بخي په افغانستان کې نابود کی، ادم یو محال خبره ده، دا ممکن نه ده. د ما د حل لار پیشنهاد اول دا دی یو افغان وګړي په صفات چې دواړه جناوي دي باید خپل من سره جوړ شي، د مشکل ته پای ټکی کیږي، د افغانستان ولست سره جوړ شي. زه فکر نه کوم چې حکومت دونه قوي شي چې دا ټول افغانستان بیرته په لاس راوړي او د دې حملو نه مخنیوي وکړي. او دا فکر نه کوم چې طالبان به په جنگ باندې وکول شي تمام افغانستان به ونیسي. بنان جنگ ګټونکي نه لري، دلته د حل لار نه ده. بیا هم حکومت مکلفه ده، ځکه حکومت دی دغه وطن وګړي دوی ته رایه ورکړې ده، ټولنه دوی سره ولاړه ده، دوی سره کومکونه کېږي، دوی ته امکانات ورکول کېږي. دغه امکانات باید په سمه توګه په کار واچول شي. حد اقل که د طالب ساحه نیوای نیسي، د خپل ساحې نه هغه کسان چې دوی په ساحه کې ژوند کوي د هغو د مال او سارو ځان نه باید دفاع وکړي او قوي کمربندونه ایجاد کړي او پرېنږدي چې انتحار او انفجار په دننه په غټو خارو کې وسي.
په تاسو په افغانستان کې د امنیتي چارو لایو څارونکي محمد ګل مجاهد سره از مدام کار اکرام لای کرام مره کار ویده.
ازادي رادیو د به طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
او د سر صلیب نړیوال سازمان ویلی دی چې دوی په افغانستان کې د خپل همکارانو د امنیت تضمین لپاره له طالبانو سره د خبرو لارې د مسلې د حل هڅه کوي. وسوالو طالبانو پرون یو بیان خپور کړ، ویل چې د سر صلیب نړیوالې ټولنې په افغانستان کې هغو زیاتو سلګونو بندیانو ته چې دوی په وینا مرستې ته اړتیا درلوده، نه په صحي او نه په حقوقي برخه کې مرسته کړې ده، نو له دې امله هغه امنیتي ضمانت چې دوی د سره صلیب کارکوونکو ته ورکړی و هغه له منځه وړي. وسوالو طالبانو دا هم ویلي وو چې دوی به تر هغو چې د سره صلیب نړیوال سازمان خپل کړوړه بدل نه کړي، د هغوی کارکوونکو ته امنیتي ضمانت نه ورکوي. د یادونې وړ ده چې په 2018 کال کې په ټول افغانستان کې د سره صلیب زیات شمېر همکاران وژل شوي هم وو. اوس په کابل کې زما همکار یوسف خان زدران د سره صلیب د نړیوال سازمان له ویاندې سره خبرې کړې دي او په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
ورسته له هغه چې وسلوالو طالبان په پلچرخي زندان کې د زندانیانو د احتساب په اړه د سره صلیب په بیتفاوتۍ انتقاد وکړ، د کمیټه وایي دوی هڅه کوي چې د خبرو اترو له لارې دا موضوع حل کړي. د یادې کمیټې ویاند رویا موسوي د پنځمې پورز ازادي راډیو ته وویل د سره صلیب کمیټه وخت په وخت له زندانیانو څخه لیدنه کوي، خو د یو بې پرې بنسټ په توګه دوی کولی شي یوازې د زندانیانو سره بشري چلند وڅېړي او ورسره مرستې وکړي.
هڅه کوو چې غیر جانبداري او بطرفي زمون سره هیڅ څه په همدې خاطر زمونږ لاس کتنه په زندان کې هغه 14 اگست و چې زمونږ همکار په زندان کې لیدنه کتنه کوو. هدف دا ده چې مونږ خپل مطمئن شو چې له زندانیانو سره د انساني اساسي گرفتار شي.
دا په داسې حال کې ده چې وسله والو طالبانو په یوه اعلامیه کې په پلچرخي کې د زندانیانو د احتساب په اړوند سره صلیب کمیټې پر نه پاملرنې انتقاد کړی دی. په اعلامیه کې راغلي د زندانیانو له بشري حقونو ملاتړ د سره صلیب دنده ده چې هیڅ پاملرنه یې ورته نه ده کړې. طالبانو ویلي له سره صلیب سره یې امنیتي ژمنه لغوه کړي او نور د هغوی د ځان او مال د امنیت ضمانت نه کوي. د دغې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته په استولي پیغام کې ویلي چې په دې اړه تر اوسه د دوی دریځ نه دی بدل شوی. د سره صلیب کمیټه په دې اړه چې له دغې انتقاد وروسته یې مرستې بندې کړې کنه څه نه وایي، خو وایي هڅه کوي چې د خپل ماموریت له مخې خپله دنده په ښه توګه ترسره کړي. دغه نه دولتي بشر دوستانه کمیټه له تیرو یو دیرشو کلونو راهیسې په افغانستان کې فعالیت لري چې مهمه او عمده دنده د جنگ د قربانیانو درملنه او د دوی لپاره لومړنۍ مرستې دي. د پلچرخي زندان زندانیانو د نږدې یوې اونۍ راهیسې د نه خوړلو احتساب کړی او د خپل حقونو عملي کېدل غواړي. له دې سره د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د افغانانو لپاره د سره صلیب نړیوالې کمیټې او نورو مرستندویه بنسټونو فعالیت مهم ګڼي. د یاد کمیسیون ویان بلال صدیقي ازادي راډیو ته وویل
کله چې د دې نهاد دا کومکونه بندیږي طبعا هغه کسان چې د زیان په جګړو کې دوی متضرر کېږي دوی بشر دوستانه خدمات ته لاسرسی نه پیدا کوي او باید د دې کېږي چې د ملکي تلفاتو کچه لوړ شي. هغه کسان چې خدماتو ضرورت لري، درملنې ته ضرورت لري، متاسفانه دوی نشي کولی چې دا درملنه تر مثلا لاسرسی پیدا کړي.
دی وایي چې په جګړه کې ښکېلو خواوو ته ښیي چې د بشر دوستانه مرستندویه بنسټونو فعالیت خوندي کړي.
تاسو لا پیغامونو
سلام علیکم د منګل وګار ولای د درې سوالې لارې باندې دی. یو تورړه وله په 3000 کلدارې او یو د نسوارو په لای په 500 کلدارې او یو کیلو پله په 200 کلدارې یو کیلو چای په 500 کلدارې. ډیر که ماته د وسلام
السلام علیکم زدا روزګان ولایت غزاو د بولسوالۍ څخه سره خبره کوم. زوره دا د غزاو په بولسوالۍ کې دا یو د نن په دې جوړ کړی دی حکومت وشه دې پایې خان په دې شي دې چې کدارې وو دې په دالو یلمن باندې پروت یې موږ دې د نشکل سره مخامخې زوره دا حکومت مست دا په دې کې اتره نوې. السلام علیکم.
الو زه کریم د پکتیکا یو سپټل کواره د مشکل د کلی وسیدون کای دا پیغام اشرف غنی ته پردم او بیا د پکتیکا ولایت ته پردم چې پای د دموږ دی خل مشکل او بند چې دا مری کوټ بند هغه باید موږ ته وتړې جوړ کی باندې نه مای تړاله نه مای پاته دا چې خبر نه یې روپې چا یوړې بند چا نه مای چې پرې کو باندې وتړې دومره زیم بیراو چې یو دوه بیالیخ به خالص زیم راو جاو رو باندې موږ لارم ډیر خراب کړی پلار کې بند موږ ډور لري تیریز خرمن ته چې موږ زو والسلام په احترام باید بند موږ ته جوړ شي. ازادي راډیو زنده‌باد.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
په پوره څلورم بجې به د ازادي راډیو د مهمو خبرونو لنډیز واوري. زموږ خبرونه تر اوسه بجودي که په دغه موج باندې پاتې سي په پوره او بجو باندې به د امریکا ژغم پښتو خبرونه پیل سي. اوس په ورسوي سمات سروان یو په ژوند پورې مطلب برابر کړي.
د امریکا د جنوبی ورجینیا ایالت چارواکي غواړي چې د رای ورکولو د سیستم د لا خوندیتوب لپاره لوی نوې ټکنالوژي کار واخلي. په دې سیستم کې د رایو د ټولولو لپاره د بلاکچین ټکنالوژي پر اساس له خوندې شویو سمارت یا ځیرک غوږیو څخه کار اخیستل کیږي. تمکیږي چې له دې سیستم څخه د امریکا د سش کال د کانګرس په منځپړاو انتخاباتو کې کار واخیستل شي. د جنوبی ویرجینیا چارواکو په دې اړه په باستن کې له واټس کمپنۍ سره قرارداد لاسلیک کړی چې امریکایي سرتیری له خپلو ځیرک یا موبایل ټلیفونونو څخه په استفادې د نړۍ له هرې برخې څخه خپل رایه وکاروي. د همدې هدف لپاره د موبایل ټلیفون یو ځانګړی پروګرام هم ډیزاین شوی او سب شوی رای په بلاکچین کې ثبت او زیرمه کیږي چې په هغو کې د درغلۍ او لاسوهلو امکان له منځه لاړ شي. له دې پروګراما کار اخیستونکي رای ورکوونکي باید خپل عکس چې حکومت تایید کړی وي ثبت کړي او بیا د رای ورکولو په وخت پر خپل موبایل سیلفي ویډیو واخلي او ویلی شي. یاد پروګرام په خوانی عکس له دی ویډیو سره پرتل کوي او د رای ورکونکو هویت یقیني کوي.
اوریدونکو تاسو آزادی رادیو د نن ماښام تر 2 بجو پورې اوریدلای شئ. دا خبرونه مو تر 15 بجو ده. وروسته په خبرونه کې دوه نیس پروګرامونه لرو، د آزادی رادیو او د یونیسف د ادارې ګډ پروګرام چې د کوچنیانو پر حقونو باندې خبرې پکې شوي، او د کور کلی پروګرام. دا پروګرامونه به وروسته راسي. اسمت ساروان د آزادی رادیو د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز درته وړاندې کوي.
د کورنۍ چارو وزارت وایي د ملي امنیت ریاست پر روزنیز مرکز د حملې دوه عاملان وژل شوي دي، خو لا هم یو یا دوه تنه په یوه نیمکاره ودانۍ کې مقاومت کوي. د کابل د دشت برچی د پرونی حملې د تلفاتو شمیر 50 تر ته ورسید. د کورنۍ چارو وزارت وایي دوی نصرت رحیمی آزادی رادیو ته ویل چې په دې برید کې اویا تنه نور ژوبل شوي دي. د دې حملې مسؤلیت داعش په غاړه اخیستی دی. د راپورونو له مخې د بغلان په دوشي ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ جګړه روانه ده. تر اوسه پورې د دې جګړې د تلفاتو په اړه څه نه دی ویل شوي. د افغانستان د محبسونو او توقیف ځایونو عمومي رئیس وایي په پلوچرخي محبس کې د بندیانو اعتصاب پای ته رسیدلی دی. په دې محبس کې څه باندې یو اونۍ پخوا اعتصاب پیل شوی و. چباندی درې سوه دیرش امریکایي ورځپاڼو نن د مطبوعاتو د ازادۍ په دفاع کې سرمقالې لیکلې دي. دوی دا کار پر امریکایي رسنیو د ولسمشر ډانلډ ټرمپ د توندو څرګندونو په ځواب کې کړی دی. د امریکا متحده ایالاتونو د بوسنیا هرزګووینا د هغې سیمې د پارلمان چې سربان پکې برلاسي دي پر هغې اقدام انتقاد وکړ چې د بوسنیا د سرب ځواکونو لخوا د زرګونو مسلمانانو د وژلو په اړه یو مخکینی راپور رد کړی دی. کرملین تایید کړ چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین به د اتریش د بهرنیو چارو وزیر په واده کې ګډون وکړي، او چین د سپوږمۍ لپاره یو نوې ستوربیړۍ نندارې ته وړاندې کړه چې ټاکل شوې ده د دسمبر تر لومړیو پورې واستول شي.
اوس به حدیث پر تیس اقتصادي خبرونه سپورتي خبرونه درته وړاندې کړي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د آسیایي جام په سیالیو کې افغان لوبډله په بی ګروپ کې د سریلانکا او بنگلاديش پر وړاندې سیالي لري. د غلوبې په متحده عربی اماراتو کې د روانې سپتمبر میاشتې په 15مه نیټه پیلېږي. د آسیایي جام په دغه سیالیو کې پاکستان، هندوستان او د غوراوي پړاو څخه وروسته یو بل آسیایي لوبډله به بیا په ای ګروپ کې ځای لري. افغان لوبډله به د سپتمبر په 15مه د سریلانکا او د همدې میاشتې په 20مه نیټه د بنگلاديش پر وړاندې میدان ته ښکته شي. د افغانستان کرکټ بورډ هیله څرګندوي چې له ایرلند سره د سیالۍ وروسته به افغان لوبډله دغه جام ته ښه چمتو وي. د کرکټ اړوند په یو بل خبر کې اوري چې د افغانستان کرکټ لوبډله سبا د ایرلند سره د سیالیو پر وړاندې هغه هیواد ته ځي. افغان لوبډله د اګست میاشتې له پیل راهیسې په انګلستان کې په تمریناتو بوخته وه. افغان لوبډلې په تمریناتي کمپ کې ځینو ځایي لوبډلو ته له ماتې ورکولو وروسته نن هلته خپل تمریناتي کمپ پای ته ورسوه. د افغانستان او ایرلند ترمنځ د دریو یو ورځنیو او دریو شل اوریزو سیالیو لړۍ د اګست میاشتې له 20مې نیټې پیلېږي. دغه سیالیو کوربتو په ایرلند کوي. او د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله هیواد ته راستنه شوه. د افغانستان فوټبال فدراسیون د روانې اونۍ په پیل کې په دغه لوبه کې لوبیدونکي لوبغاړي اعلان کړي وو. د فوټبال د ملي لوبغاړو دا کاروان داسې وخت کابل ته راورسېد چې ټاکل شوې د خپلواکۍ د ورځې په مناسبت په کابل کې د فلسطین د لوبډلې پر وړاندې دوستانه سیالي ترسره کړي. دا سیالۍ د روانې یک شنبې په ورځ ماښام 6:30 بجې د افغانستان د فوټبال فدراسیون په لوبغالي کې ترسره کیږي.
اوریدونکو د دې ساعت خبرونه مو تر 15 بجو ده، خو مخکې تر دې چې دوه اونیزو پروګرامونو ته ورسو، لکه څنګه چې هر ورځ زموږ په خبرونو کې په اونیز پروګرامونه خبرېږي، یو رپورټ لرو. د افغانستان د ملي دفاع وزارت ویلي چې په افغانستان کې القاعده ډله فعالیت کوي، خو د افغانستان ځواکونه کولای سي چې د هغوی د فعالیت مخنیوی وکړي او ویځپي، او د دې لپاره د خپلو ټولو امکاناتو څخه کار اخلي. د افغانستان د دفاع وزارت ویاند غفور احمد جاوید د ازادي رادیو ته ویلي چې په افغانستان کې د ټولو تروریستي ډلو د فعالیت لپاره طالبانو زمینه برابره کړې ده. د ازادي رادیو خبریال اکرام الله اکرام په دې اړه رپورټ لري.
د القاعده ډلې په اړه د ملګرو ملتونو د راپور تر خپرېدو وروسته د افغانستان دفاع وزارت وایي چې دغه ډله په افغانستان کې هم فعالیت لري خو دومره د اندېښنې وړ نه ده. دغه وزارت ویان غفور احمد جاوید د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې افغان ځواکونو د القاعده ډلې ډېرې مشران وژلي او په راتلونکي کې به هم د دغه ډلې د ځپلو لپاره له ټولو امکاناتو استفاده وکړي.
افغانستان کې ترشلو او یو شته تروریستي ګروپونه چې د فعالیت کوي، په دې کې موږ د نړیوال او سیمایز او داخلي تروریستانو سره مخ یو. په نړیوال تروریزم کې القاعده ده چې هغه مخکې حمله طالبانو سره همکاره وه، اوس هم همکاري لري او دا وقت ده چې القاعده اوس هم دلته فعالیت لري.
د خغری جاوید په خبره په افغانستان کې له شلو زیاتې تروریستي ډلې فعالیت لري، خو تر ټولو جدي هغه طالبان دي چې عملاً له افغان حکومت سره جګړه کوي او نورو ډلو ته هم د فعالیت زمینه برابره کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې تازه ملګرو ملتونو په یو تازه خپور شوي راپور کې د القاعده ډلې د فعالیتونو په اړه اندېښنه ښودلې ده. په دغه راپور کې راغلي چې القاعده په یمن، سومالیا او افغانستان کې فعال حضور لري او د دغه هیوادونو د امنیت سربیره د نړۍ امنیت هم ګواښي. په دې راپور کې دغه شان ویل شوي چې القاعده ډله په بیلابیلو هیوادونو کې له نورو تروریستي ډلو سره همکاري کوي او په افغانستان کې هم له طالبانو سره اړیکې لري. د ملګرو ملتونو په دغه راپور کې دا هم راغلي چې دا مهال د داعش یا اسلامي دولت ډلې په پرتله القاعده د نړۍ د امنیت لپاره غواخون کی تروریستي ډله ده. طالبانو تر اوسه دغه راپور د دې برخې پړه چې ګوندې القاعده له طالبانو سره اړیکې لري څنګه دی ویلي. په ورته وخت کې د ولسی جرګې د اداري پلاوی یو شمیر غړي بیا وایي په افغانستان کې د تروریستي ډلو د فعالیت د مخنیوي لپاره ضروری ده چې د دغه ډلو مالی سرچینې وچې شي. د ولسی جرګې د هم منشي عرفان الله عرفان ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان په گاونډیو هیوادونو باید فشار راوړل شي چې په خپل خاوره کې تروریستي ډلو ته د فعالیت اجازه ورنکړي.
افغانستان حکومت او نړیوال ټولنه دغه مسئولیت لري چې نه یوازې د قاعدې طالبان داعش هر څوک چې په افغانستان کې د افغانستان د ورانولو لپاره کار کوي فعالیت کوي، د هغوی د ریښې د له منځه وړلو لپاره فعالیت وکړي او هغوی هغه د مالي سرچینو ځایونه پیدا کړي او هغه په هماغه ځای وچ کړي تر څو چې مالي سرچینې او استخباراتي ملاتړ د دوی ورک نشي تاسفانه دغه جګړه به دوام ولري.
د پوځي چارو کارپو باري عارض بیا ازادي راډیو سره په خبرو کې اندېښنه خو ده چې په افغانستان کې د القاعده شبکې غوښونه ورستر بلې مخ په پراخي دودي. د خاغلی عارض په خبره افغانستان ته د اسامه بن لادن د زوی دراتک پاړه د یو شمیر راپورونو لخبرېدو سره سم دا ویره زیاته شوه چې غواکې دغه ډله به خپل چاري لا منسجمي او ګړندې کړي.
د ازادي راډیو اوریدونکو نور خبرونه کې دوه ونیس پروګرام لرو. د یونیسف ادارې د ازادي راډیو سره د کوچنیانو په حقونو باندې د پروګرامونو لړۍ پیل کړې ده چې په دې خبرونه کې به درته وړاندې کړو. همدارس د کور کلی پروګرام لرو، خو تر هغه مخکې غواړم تاسو ټول ته یادونه وکړم چې که تاسو د غزنی په وضعیت باندې د خبرې دو سره علاقه لري نو تاسو زموږ په پانی ته ورسی ازادي راډیو ټکی کام. زموږ همکار له غزنی یو ویډیوئی رپورت جوړ کړی دی چې دغه ته زموږ پر ویب پانه باندې خبر شوی دی. همدارس د ازادي راډیو په افغانستان کې د تروریزم د قربانیانو لپاره د هغوی د یاد لپاره او د هغوی د ژوند په اړه چې څومره معلومات تاسو درکولای سي، په دې خاطر یو ځانګړي برخه لري د ویډیوئی رپورټونو د څوک په نوم باندې دغه برخه ته ورسې او کولای سي چلته د هر یو وګړي چې ازادي راډیو ور باندې رپورت جوړ کړی چې په یو انتحاري حمله کې وژل شوی یا په چاودنه کې، په دوی د ژوند کیسه تاسو کتلای سي چې دا وګړي څوک د دغه مړو شاته نور څومره کورنۍ پاتې دي، څومره خلک او څومره کیسه. نو تاسو د ټول د پر ازموږ په پانی ته ورتلای سي ازادي راډیو ټکی کام په یاد ولري چې زموږ خبرونه تر اوسه جوړې د ماښام او بیا په دغه موج باندې امریکا ژغ پښتو خبرونه پیلوي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدرمن دوستانو، اشاره یا سرخکان هغه ساری ناروغي ده چې ماشوم د مارک تر بریده رسول شي. نو ځکه په کار ده مخکې تر دې چې ماشومان په دې ناروغي اخته شي واکسین ورته ولګول شي، او په خوا کې ځینې نورې خبرې هم په پام کې ونیول شي چې ډاکټر به ور باندې خبرې وکړي. نن همدا موضوع څیرو لمونږ سره میلمه د عامه روغتیا په وزارت کې د ماشومانو د برخې ډاکټر کریم الله نیازی دی. په پیل کې خپل لاند د سرخکان په اړه معلومات راکړئ چې دا څه رقم یو ناروغي ده او په کوم عمر له ماشومانو سره دا پیدا کیږي؟
ډیر شری یا سرحکان یو ویروسی ناروغي ده، طفولیت دوري یو ناروغي ده چې هغه ماشومان چې د نه میاشتونه تر 15 کالو اله لاس کاله په افغانستان کې عمر ولري د پریاخته کیږي او د مرض سبب کیږي. ویروسی ناروغي ده په محیط کې پیدا کیږي او عموما هغه ماشومان چې یا کورنۍ چې تغذیه د ماشومانو ډیره خنوي، ماشومان کمزوري وي، په دې ناروغي باندې اخته کیږي او ورته زمینه مساعدیږي چې دغه وایروس په اسانه باندې د ماشوم د کوچني وجود د داخل شي او د سرخکان د مرض د تولید سبب وګرځيږي.
د مهال په ټول افغانستان کې موږ په کوم شمیر ماشومان په شری یا سرخکان باندې اخته لرو؟
400 شاوخوا.
کوم شمیر چې تاسو یاد کړئ چې تقریبا 400 ماشومان په سرخکان باندې اخته و. که اوس درته وایي چې دغه د سری ناروغي یا د سرخکان ناروغي دا څومره خطرناک ده، څومره مرګ لري؟
نظر نورو د ماشومتوب د دورې نورو امراض ته شری ډیر خطرناک ده، د مړینې سبب کیږي. نو په دې خاطر باندې هم د منګ او یا د عام روغتیا وزارت جدي توجه د مرسته کوي او د والدینو او د ټولنې د خلکو هم غواړي چې د مرسته خاص توجه وکړي او خپل کوچنیان مثلا هماغه دوره کې چې مناسب ده باید واکسینو ته ورکړي، ولې ځکه چې دا مړینه ډېره زیاته لري. نه تنها مړینه لري، حتی د کوچنیانو د معیوبیت سبب کیږي، کله کله ګوندوالي سبب ګرځيږي، ضعیف کیږي، د سوی تغذیه چې موږ ورته خوارځواکي د هغې خوا ته وړي چې هغه بیا سبب مر کیږي. دا ماشومان چې دا معافیت دومره راښکته کوي چې نور امراض باندې حمله وکړي او هغه تر برید لاندې ونیسي او سبب د مرض شي، مثلا سینه بغل.
یو خو دا ده چې که چیرې ماشوم ته واکسین ونه لګول سي نو دا به بیا په سرخکان باندې اخته کیږي او مسله خو داسوه. بل څه د دې باعث ګرځي چې یو کوچنی په سرخکان باندې اخته سي؟
په ټوله کې خو دا خبره شته سو کړه چې واکسین دا رول لري، باید واکسین واخلي، هغه لازم عمر کې. که چیرته واکسین نه اخلي، موږ ویل چې دا یو میکروب ده، موجود ده په ټوله دنیا کې، حتی موجود ده نه تنها په افغانستان کې. هر کله چې ماشوم یا د کورنۍ ماشومان یا هغه کورنۍ اقتصادي مشکلاتو لري، خطه غزي خې اقتصاد خ خواړه برابر نشي کړی، ماشومان یې خوارځواکي وي، کمزوري وي، ضعیف وي، د دې مرض لپاره مساعده ده مداخله کی دا وایروس. وخت مداخله وکړه دا په خپل بیا نورم دی معافیت د ښکته کېدو سبب کیږي. هر څونه چې معافیت ښکته راځي نور امراض زمينه مساعده، یعنی د ماشوم صحت، فردي حفظ الصحه، محیطي حفظ الصحه دا ډیر رول لري چې ماشومان مونږ باید پاک وساتلی شو تر وسه امکانه پورې چې امکانات وي، او خطه غزي ورته ورکو، او په هغه دوره د طفولت کې باید واکسین ورته ورکړو. خو که واکسین نه کوو د غذی ضعیفي او حفظ الصحه دا ډیر رول لري.
بله، دغه کله چې ماشوم په سرخکان یا په شری باندې اخته کیږي کنه، د دې علایم که تاسو وایې کېدلی سي ځینې کورنۍ په دې ونه پوهېږي چې ماشوم په دې ناروغۍ اخته سوی؟
طبعا موږ ویلی شو چې د نورو مرضونو په شان سرخکان خپل یا شری هم خپل علایم لري. ابتدایي علایم دي، دویم مرحله علایم دي، مثلا درېیمه ابتدایي علایم دا دي چې ماشوم ته تبه پیدا کیږي. تبه پیدا کیږي ماشوم د زکام په شان یا د ریزش په شان باندې اراض لري، پوزه مثلا وبرازی د سترګو نه وخت کی راځي، ماشوم نارامه وي، ماشوم بی اشتیاقیږي. دا ابتدایي علایم دي چې مونږ ته خبر راکړي چې درې تر پنځه ورځې پورې دوام کوي. ورپسې مرحله چې دا بیا هغه اساسي مرحله چې مونږ وښ بغي کې په ماشوم باندې دانه راخیزي، هغه سری سری دانه چې په عام اصطلاح کې ورته وایو، په ابتدا په مخ باندې، بیا د غاړې په ساحه کې، بیا ورسره په سینه، په ملا او د شا په ناحیه او په لاسونو کې.
کله چې یو کورنۍ په دې پوسی چې ماشوم په سرخکان باندې اخته ده کنه، اغه لمرنای کارت دوی باید وکي هغه بچي
ضرورت ممدغه برخه ته ډیر لرو چې څنګه وکولې شو ماشوم دی غنه نجات ورکو. ابتدا باید دغه ماشوم چې په سرخکان یا په شری باندې اخته ده، دا باید نور ماشومان نه تر یو اندازه پورې د لاسرسي نه لري وساتي، ول نور ماشومان سره په تماس کې نه، ځکه دا ډیر زیاته ساري ده. د د پوزې، د ټوخي، د عدسې، د سترګو افرازه د دې سبب کیږي چې نور ماشومان ته انتقال شي. لمړی خو باید دا بیل وساتي تر یو اندازه پورې. دویم خاصه توجه باید د خوړو تغذیه په برخه کې وکړي، ښه غذا ورته برابره کړي که چیرته امکان لري، میوه هم ورته ورکړي، یو اندازه مایعات ورته ورکړي، شیدې ورته ورکړي، شوروا ورته ورکړي، مثلا سوپ، یو اندازه ګرم خواړه دا ورته برابر کړي، ځکه چې هغه سخت خواړه نشي خوړلی. دا ډیره مهمه ده که چیرته کوچنی وړوکی وي، مور باید ورته شیدې بار بار ورته ورکړي. تغذیه کې ضرور نه ده چې یو ځل ورته ډیرې ورکړي، په وقفوي شکل باندې.
بله دوا څه ورکی آیا ډاکټر ته بوزي کورنۍ درمل نه
څه تبن کچیر ته هغه کی زمنګ خو توصيه ام داده چې باید یو ځل د ډاکټر سره مشوره وکړي ځکه ډاکټر بهتر پوي چې دا اوس په کوم مرحله کې ده. کی ماشوم باندې مثلا داني راختلی ډیر نارامه وي ژاړي خوراک نه کوي ناراحت وي دغه تداوی کی دغه په تداوی بورتو کی کچیر ته شدید تبه ولې دته بل لپاره به ورته لازم توصيه وکړي او دی وړاندې تلون نه به مخنیوي شي. خدای نه خواسته مثلا ماشوم بستر کېدو ته سبب دی کی چې بلاخره ماشوم باید بستر شي په شفخانه کې. خو خبره چې باید ډاکټر ته لاړ شي مشوره وکړي بیا که ډاکټر ته مونږ کلینیکونه لرو په اطرافونو کې په ولایتو کې اضافه له 3000 نه وزارت صحت عامه کلینیکونه ټولو کې رایگان مفت تداوی ده هغه ته دی وروري مشوره دی واخلي نو ډیر بهتره لاره همدغه ده چې باید
ډاکټر سره مشوره وسی
او تغذی په اړه باندې توجه وکړو.
ځینې کسان په کورونو کې په خپل سر دربل نه پیلي دا څونه خطرناک کیدلی سي. مثلا ماشوم ته دی یو حیوان پوستکی وراغوندي یا په خوا کې ځینې خواړه ورکړي چې هغه ډیر زیات ګرمي
وګورئ زمونږ د پروګرام په وړاندې باندې د ټول صحت پروګرام په وړاندې بل خصوص د واکسین په وړاندې باندې دغه رواجونه منفی ذهنیتونه د واکسین په اړه باندې یا ډاکټر ته نه تاګ یا مشوره نه کول په خپل سر تداوی دا ټول د دې سبب کیږي چې موږ ماشوم سره نه تنه کومک هم کړی ولی د ماشوم حالات هم د خرابوالي خواته بوزو. خدای نه خواسته ماشوم د شفخانه د بستر کېدو بلاخره د مړینې خواته بوزو. دغه کارونه دي چې اصلا باید دا کار دوی ونه کړي میندې دا کارونه کوي. بهتره خبره دا ده چې د ډاکټرانو د سی کارمندانو مشوره واخیستل شي او په خپل سر باندې تداوی هیڅ وخت ونه کړي. تقریبا په پروګرام ډیر لس واکسینه فعلاً لرو. دا هغه شی دی چې بیخي ثابت شوی دی د کوچنیانو د مړینې نه د کوچنیانو د مایوب کېدلو نه د کوچنیانو د مریضېدلو نه مخنیوی کوي. باید واکسین ورکړي. بیا د شیرې په اړه باندې موږ یو برنامه پروګرام کړی چې د اول د سپتمبر نه تر لسم د سپتمبر پورې د ټول مملکت په سطحه باندې یو کمپاین ده. د شیرې ټیمونه راځي د دوی کورونو خواته راځي مساجدو ته راځي مکاتبو ته راځي. خپل کوچنیان چې 9 میاشتو نه تر 10 کالو پورې عمر لري باید واکسینې کړي. دا د دې مسؤلیت دغه غواړي سالم ټولنه ولري باید سالم اولادونه ولري.
ډېره زیاتمننه
ژوندی.
قدر من دوستانو تاسو له ازادي رادیو څخه د ډاکټر کریم لانیزي خبرې د ماشومان او د سرخکان د ناروغي پاکله واوریدي. د خبرونه د ازادي رادیو او یونسف په ګډه همکاري جوړیږي. تربیه خېچاري
کور کلای
نن سبا چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی په نشي جنگ تر نه راوتی
نه ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي لبل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زه په پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کوي هغه زما د ترور ته ورکړ چې هغه ویسه کور ته خوځي.
جوړونکې مریم توخی د ازادي رادیو درنو وريدونکو او د کور کلی د خبرونی خوګو مینوالو سلام. آیا تاسو د تیر وطن ورسته بخنه غواړئ؟
کله چې زه خور سره د بل چا سره یا په خپل کور کې سره جنجال وکم چې زه ملامت هم حتمان به سر چانه بخنه غواړم.
ولی ځینی کسان له تیر وطن ورسته بخنه نه غواړي.
کوم اعظم چې مور لرو یاد مور کوم غرور چي دی هغه ته توان رسیدي هغه مور نه سو کمزوري کولای نو په دې خاطر به بخښنه غواړم.
او د اسلام له نظره د بخنه غوښتل او کول څار زخت لري.
د عفو او د بخنه ارزښت خصوصا په اسلامي ټولنه کې دومره لوړ دی چې الله پاک په عظیم شان قران کې هم فرمایي.
خو ګوریدونکو بخنه کول او بخنه غوښتل ذهني ارامتیا ته درسېدو تر ټولو اسانه او خلاره ده. موږ په دې دلیل چې چا کنزلی یو او یا یې زموږ په اړه بدی خبرې کړې دي او یا یې زیان را رسول ده ورسره په زړه کې حسادت او کینه ساتي ګیلې او مانی ورته کوو خو په پایله کې زیان موږ ته رسي. لسیهي زیان نیولې ان تر شخصیتي زیان پورې ټول لري. کتا سې څوک خفا او یا کنزلی وي باید ژر تر ژره د عادت پرېږدي. ژوند تر دې ډیر لړن دی. بخنه وکړې هیر کړې او بخنه وغواړې یوازې بخنه کول شي چې ذهني ارامتیا در په برخه کړي. د دې ونې د کور کلی د خبرونې موضوع مو بخنه غوښتل او بخنه کول ته ځانګړې کړې ده. د خبرونه مریم توخی جوړه کړې ده خو زه سهار ګله میرزا یې وړاندې کوم.
خوانه
خو غوریدونکو په نړۍ هوادونو کې دا دود او رواج دی چې کله یو کس بل څوک خفه یا هم سهوا وکړي سمدستي بخنه غواړي او مقابل لوری هم ډیر په اخلاص بخنه مني او خبره حل کوي. خو په افغانستان کې بیا دا دود ډیر کم اتر سترګو کېږي. ځینې خو بخنه غوښتل خپل ځان ته سپکاوی بولي او یا که بخنه هم وغواړي د مقابل لوري لخوا نه منل کېږي. ځینې وخت بیا له بخنې ناوړه ګټه هم پورته کېږي او د سهوې د تکرار باعث ګرځي. په اسلام کې بخنې ته ځانګړی ځای ورکول شوی دی او دا هم ویل شوي دي هغه خوند چې په بخنه کې دی په غچ کې نشته. باید تجربه وکړئ تر څو دا خوند درک کړئ او همداراز مثبته انرژي یوازې د بخنې غوښتو او د بخنې په وسیله موندلی شو. د کابل د کارتې چهار اوسیدونکی نجیب الله انصاري وایي چې بخنه د انسان عزت لوړوي او دا اکثره وخت چې کومه تېروتنه وکړي بخنه غواړي. نورې خبرې له نوموړي اورو.
زه په خپل اکثریت وخت د غوسې زیاتیږي سړی یو دوست سره یو انډیوال سره کور سره کله کله په خفګان راځي. خو بیا چې سوچ کې فکر کې هغه باندې یا هغه ملامت یا په خپله ملامت بیا دا در سره ګرځي چې والله د دې خفګان نه خوشې نه راوځي. بس تللی و بیرته مې یو سلام ورته کړی دی چې ورور وبخه. بیا به بیچاره هغه ډیر زیات خجالت سوی ده چې ګوره دا مونږ ته راغلی دی او مونږ نه بخنه غواړي. بیا هم د دې دوستي او محبت هم بیرته ډیر زیات شوی.
داسې کسان هم شته چې بخنه غوښتل ځان ته بې عزتي بولي او که هر څومره سهوه هم کوي بخنه نه غواړي. د کندهار ولایت اوسیدونکی داود مو پوښتلی چې آیا دی له خپلو دوستانو او کورنۍ څخه له تېروتنې وروسته بخنه غواړي که نه. نوموړی به یې راته ووایي.
یا نه غواړم ځکه چې موږ پښتانه یو او بل دا زموږ په ټولنه کې دا نه دی رواج کله چې موږ یو کار ترسره کوو بیا وروسته دغه څه بخښنه وغواړو. دلته بیا موږ ته غیرت تریږي او بل موږ پر دې باندې پښیماني ښیي چې د یو چا څه بخښه غواړو. کوم عزم چې موږ لرو یا موږ کوم غرور چې دی هغه ته تاوان رسیږي یا هغه موږ نسو کمزوري کولی نو په دې خاطر بیا بخښنه غواړو. که ملامت هم وي خو وروسته بیا په زړه کې بخښنه غواړو خو مخامخ د دې څخه یې نه غواړو. بس موږ ته باندې کګون وویل چې هر کار کوي په مړانه سره یې کوي یا داسې په قوي عزم و ارادې سره یې کوي د چا څه بخښنه مه غواړي. هر ځای باید تاسې سرزوري کوي.
د بخښنې غوښتلو تر څنګ بخښنه کول هم لوی جرأت غواړي. انسان باید دا جرأت هم ولري. هغه کسان چې بخښنه کوي د لوی زړه خاوندان وي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکی حاجی شریف راته د خپل وراره کیسه کوي.
زه به مثال درکم. زما یو وراره محصل دی د کمپیوټر ساینس په ننګرهار کې. هغه پرسته راغی کور ته. بس موټر وو بس کور کې بس غږ وشو چې پلان کې موټر وو. موږ ډېر په تشویش او ډېر مطلب درې په منډه باندې ځان سیاحت امې ته راورسو. سیاحت امې ته چې رالو بس هغه مطلب هغې شخصي شپخانې ته ول شو. خو ډېر بد حال په موږ باندې په هغه دا کې حالات به څنګه. خو بیا زخمي و پخې هم زخمي و مخ سر یې دغه شو ډېر جوبل شو. بیا خلک رال جرګیا وکړه. بیا ویل چې ما مطلب د موږ ته بخنه وکړي. بس بیا ما خپل مشرانو ټولو ته ویل چې دا کار چې دی اوس دا مشران راغلي دي باید چې وي به خو سي څم نه کېږي. بیا هغو دوایي پټۍ مټۍ د دې پیسې میسې موږ ته وړاندې کړي. موږ ته واناسته موږ چې دا زموږ وراره خدای بچ کړی دی دا زموږ دپاره موږ د الله رضا دپاره تاسو بخلي یست.
دا چې له چا څخه بخنه غوښتل شي او آیا له بخنې هم ناوړه ګټه پورته کېږي د لوګر ولایت اوسیدونکی شیرزای به راته ووایي.
مخکې دې نه چا بخنه وغواړو چې موږ دغه شخص باید تشخیص کړو چې دغه شخص زه بخنه ته نه غواړم دا زما بخنه قبلوي او کوم ساعت کې چې موږ بخنه ته نه غواړو زموږ بخنه قبل نه کړي دلته موږ ځانم بد ښکاري او په آینده کې موږ دا زړه نه ښکو چې نور اشخاص نه چې بخنه وغواړو. او بل چې بخنه غواړو موږ دا داسې نه چې هر وخت موږ شخړه وکړو راځه په بخنه سره هغه حل کېږي. نو نه باید موږ په ټوله کې باید دې ته زړه ښه نه کړو چې موږ جنجال وکړو جنګ کړو. بیا کوم وخت داسې په سهوان پیښ شي بیا په دې وخت کې بخنه غوښتل موږ دومره خاصتاً باید کم خفانه کو خفاس بیا بخنه ته نو غړ.
کورنۍ د هر موضوع در واجبولو لپاره مهم بنسټ بلل کیږي او همدا کورنۍ د چ د ټولنې په سلامتیا کې رول لري. دا چې څنګه د بخنه غوښتلو فرهنګ په ټولنه کې رواج شي د کابل ولایت اوسیدونکو له ما همکاري راته په اړه وایي.
کله چې تو غواړي د بخنه غوښتلو فرهنګ ترویج کړي نو هغه لومړی سر کې د یو فامیل نه شروع کیږي او کله چې یو کورنۍ کې شخړه شي د ورونو مابین کې د خويند مابین کې وي کده مور پلار مابین کې وي، نو دوی باید هر څوک چې ملامت او خپل ملامتي ومني او بخنه وغواړي. کله یو مور یا پلار ماشومان باندې غوسه شي او کله چې غوسه سړه شان راشي خپل ماشوم نه کار څومره واړه هم وي بخنه وغواړي، نو دا هغه باندې ذهنیت باندې ډیر تاثیر لري او کولی شي دا همداسې عادت ونیسي. دا ډیر ښه مثبت تاثیر لري او آینده کې ورته مهم وي او دوی همداسې تربیه اخلي.
ځینې وخت خو په بخنه غوښتلو لوی لوی دښمنۍ ختمیږي چې د جرګو او مرکو په ورتلو سره دا بخنه ترسره کیږي. د کابل ولایت اوسیدونکی حاجي ادم خان چې یو قومي مشر دی او په جرګو او مرکو کې ګډون کوي وای
ډېر څه وي، ډېر مان کې جنګونه څه وي، هغه څه وي، بیا په سولال څه وي، ډېر په اخلاق سپینګیری مونږ کې کینی ملایان سپینګیری تر ملامت یې غیب ته بل تبصور ولې غور ولې ټول په سولال کې دي سجرګی دي افغاني ټول په سولال کې دي کتل کې ما اکثر خلک ورځي بخنه غواړي ورځي پسونه ورولې نه نه واته ورځي مونږ مون نه واته ورته وای ډېر غټ غټ دښمن ست دښمن دي ټول په جرګو په باندې ال کې دي قومو خدا دې موضوع ته کې زړه جرګو کې يم 4 ساعت چې دا غنن مو جرګه دا هغه معاملې وسره عالم کلا ورځو سپینګیری به شنه پر ورځي معاملې بل کې مړای سوي بخنه باندې خلاصي.
ګوریدونکو بخنه کول او بخنه غوختل د نیکانو لزنګړنو شمیر لکېږي. د بخنه پاړه مو یو شمیر عام خلک هم غغول دي چې په ګډه یورو
نو می شاید بخنه اف خو بهترین عمل ده، بیخي سنت عمل ده.
عبدالمالک منون د کاپیسا اوسیدونکو یم، د لسې ولسوالین یم. دا ډیر ښه عمل ده، د بل ورته وایم علامت ما بخنه وخت لا باید وبښینو.
محمد ارون رحیمی د لوګر ولایت اوسیدین کوم، فیرن کارتناو کې اوس. بخنه غوښتل ډیر ښه عمل ده، په بخنه سره کوای سو لوی لوی مشکلات لوی ستونزې هواری کو.
خبرونکو د خبرونې په دې برخه کې زموږ همکاري مریم توخی له دینی عالم او د کابل دولتي شورا له غړي مولوی عطاوله فیضانی سره مرکه کړې ده او په پیل کې د بخنه د ارزښت په اړه ترې پوښتلې دي چې ستاسو پام ورته راړو.
د عفو او د بخنې ارزښت خصوصا په اسلامي ټولنه کې او د قران کریم د آیاتو پرانه کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د احادیثو په لارښوونه کې همداسې د مشرانو او د پوهانو د صحابه کرامو د خلفای راشدینو او د بیبیانو د غوپ کړن لار کې د عفو او بخنې ارزښت دومره لوړ ده چې الله پاک په عظیم شان قران کې فرمایي چې خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين. ته په عفو باندې عمل وکړه، نرمی او تیریدن کار واخله او هغه کسان چې ناپوهان دي لږ سره منخله.
اول څه ګټي څه دی؟ البته که په اسلامي ګټو راشو د عفو او د بخشش
دی ګټي خو یو دادی چې الله پاک هغه څوک چې عفو او بخشش کوي الله پاک وایي چې د ما صفات یو عفو او بخشش ده. څوک چې له ما سره په صفاتو کې له ځان سره هم صفته کوي نو په ورځ قیامت به زه هم د تعفو او بخشش کوم او د لغناوړ کړونه لغونه ورتیریږم. او بل ګټه هم د مخکمه په آیت کې ولوسې فمن عفا واصلح فاجره على الله. څوک چې عفا او گذشت کوي د الله پاک ثواب ورکوي، اجر کې هغه ثواب او هغه اجر چې الله پاک ورکوي هغه دموږ هغه درکنه او له حسابنه ډیر پورته ده.
مناسب ځینې کسان سره موږ مرکه وکړو چې ول دوی عفا نه کوي، بخشش نه کوي، دوی په خپل خبرو کې راتول چې دلته زما یا غرور کمیږي یا داسې موضوع ده چې هغه که عفا او بخشش کوم هغه کس بیا په وار وار دغه خطا کوي او بیا برازی را نما بخنه غواړي چې دا خبر تکراریږي. دغه عمل څنګه راستاس په نظر او د اسلام نظر؟
البته موږ په ټولنه کې چې ځوان کوو نو داسې کسان له موږ سره ستاسو بعض خلک د اسلامي احکامونه بې خبره پاتې شوي دي او دوی هغه ګټې او هغه خوبیګانې چې په اسلام کې دي لیغونه بې خبره دي. دغه کسان چې اوس وایي چې زه عفو گذشت که وکم زه په ټولنه کې داسې بې غیرته یا بزدله یا کمزړه معرفي سم دوی خطا پوه شوي دي، ځکه چې عفو د برلاسۍ په وخت کې د ذلت په معنا نه ده بلکې په دنیا او آخرت کې د انسان د لویوالي او د ځوانمردۍ نښه ده.
مولوی صاحب، یو مسلمان د پاره چې مثلا یو مسلمان رو سره خفوي، څومره ورځ باید د خفوي او د څومره ورځ نه بعد باید دغه بخنه او د پخلاینه سره وکړي؟
کچیر دغه دوه لوري مسلمانان وي او د الله پاک په احکام باندې پابند او ټینګ خلک وي، نو زړه د ډیر نرم نه کله کله زوريږي. تر درې ورځو زیات د حق نه لري چې خپل مسلمان ورور نه د پزړه کې خفګان وساتي. کچاله درې ورځې نه زیات خفګان پزړه کې وساته، نو د نیک عمل به داسې لمنځه ځي لکه د منی په موسم کې چې د ونې پاڼې تویږي. او دا حدیث ده، الحب فی الله والبغض فی الله، دا حدیث دی. الله پاک لپاره دی څوک چا سره محبت کوي او دی الله په خاطر دی له چا سره څوک کینه وساتي.
مولای صاحب، یو رسې په خنه داس مطرح کوم چې مخکې تاسو د عفو د بخشش اخروی یعنی فضایل مو ډیر زیات ویل، رازو دنیوي فضایل ته تورنه د څه ګټې دي؟
دا خفګان لمنځه وړي او هغه فاصلې لمنځه وړي، وحدت او یووالی په ټولنه کې راولي. خصوصا په کورنۍ کې، نو په دوی کې هغه تکړه کس او هغه الله پاک ته ځان غواړي ورنږدې کی، هغه به هغه کس وي چې اول عفو بخشش غواړي. او فارسی کې هم وایي چې گذشت خصلت مردان است. مردان ته نه دا ماننه چې نران به گذشت کوي، ښځې به نه کوي. مردان دا ماننه بغیرتي بغیرت خلک، نو دا بغیرت خلک هم په ورونو کې پیدا کیږي، هم په خوندو کې پیدا کیږي. وحدت او یووالی زیاتیږي، اتفاق زیاتیږي، کینه او قدرت د نخوال به ټول ان شاء الله لري کیږي.
د ازادي راډیو د کور کلی درنو مینوالو، په دې هیله چې خپل ګناهګار مبخلی وي او د خپل تیروتنې بخنه مغوختی وي، د کور کلی دغه خبرونه په همدې ځای پای ته رسوو. تر بیا خو وخت.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو.
ساعت 5 عصر است. صدای ما را از رادیو آزادی